د کابل په وخت شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې د خبرېدو وخت شو. د خبري مجله دېرش دقیقې دوام کوي او په ټول افغانستان کې په منځني څپه دولس شپږ نوي اورېدلی شئ. د خبر خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. تخنیکي چارې امان امیرزی پر مخ وړي. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې مو په اندونیزیا کې په سمندر کې د لسکونو افغان پناه اخیستونکو له برخلیک خبرو چې بیړۍ یې ورانه شوې ده. د افغانستان دننه مو له تازه بیا امنیو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. اجمل اندې وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ په زرګونو سوریایانو د اوربند په دویمه ورځ د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې لارو کوڅو ته راووتل. د پاکستان د ملي امنیت په برخه کې پارلماني کمیټه هغه مسوده بشپړه کړه چې د اسلام آباد او واشنگټن د اړیکو لپاره یې وړاندې کړي. او د افغانستان په خبرونو کې به واورئ چې د تېرې ورځې څخه د کامدیش په روانو عملیاتو کې تر شلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. پاموکړې بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان څو خبرونه. له تېرې ورځې څخه د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د دولت پلوي ځواکونو عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې دواړو لورو ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وختو رپورټونه خپاره شوي دي. کامدیش د نورستان په ختیځ کې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې څه موده وړاندې پکې د تورو جامو اغوستونکو طالبانو د پیدا کېدو رپورټونه خپاره شول او د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې په دې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي. د نورستان یو دولتي چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې ازادي راډیو ته ویلي چې په عملیاتو کې ګڼو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي حافظ عبدالقیوم بیا ویلي چې د کامدیش د ولسوالۍ په لوی کلي هوایي بمباري شوې چې له امله یې تر شلو پورې وسلوال وژل شوي. چارواکو همدارنګه د یوې ښځې وژل کېدل او د بلې ټپي کېدل هم تایید کړي او د ملي اردو د درې سرتیرو د ټپي کېدو خبره هم کړي. وسلوالو طالبانو بیا افغان حکومتي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کړې ده. د کابل امنیتي چارواکو منلې ده چې په دې وروستیو کې په دې ښار کې جنایي جرمونو شمیر زیات شوی. د کابل د جنایي جرمونو د څېړنې امیر جنرال محمد ظاهر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې جنایي پیښې زیاتې شوي. نوموړي د دې سبب کابل ښار ته د ناقانونه وسلو انتقال وباله چې د په وینا له ګاونډیو هیوادونو راځي. رپورټونه وایي چې په تیره تقریبا یوه میاشت کې په کابل کې اته تنه په جنایي پیښو کې وژل شوي دي. هم ښاریان په دې برخه کې امنیتي ادارې پرې بولي او وایي چې د امنیت په ټینګولو او د جنایتکارو په نیولو کې پاتې راغلي دي. او د امریکا د پوځي خدمتونو کمیټې مشر واشنگټن او کابل ترمنځ د شپې په مخه د عملیاتو په اړه شوې موافقې ته اندېښنه څرګنده کړې. هاورد بوک میکیون په یو لیک کې د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا څخه په دې برخه کې توضیحات غوښتي دي. دغه سناتور اندېښنه څرګنده کړې چې له دې سره به ګڼه افغان ځواکونه د شپې د عملیاتو په برخه کې د پلان پر جوړولو او د استخباراتي معلوماتو پر راټولولو بوخت شي. وسم د سیمیو نړۍ څو خبرونه. د جمعې په ورځ په زرګونو سوریایان د اوربند په دویمه ورځ د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې لارو کوڅو ته راووتل. فعالان وایي په بیلابیلو سیمو کې درې تنه د حکومتي ځواکونو په ډزو کې چې د مظاهرو د خورولو هڅه یې کوله وژل شوي. په ځینو سیمو کې امنیتي ځواکونو په هوایي ډزو او د مظاهرچیانو پر وهلو ډبولو د مظاهرو د خورولو هڅه وکړه، خو سره له دې هم تر اوسه ویل کېږي چې له نافذ شوي اوربند څخه کومه لویه سرغړونه نه ده لیدل شوې. تر دې مخکې فعالانو ویلي وو د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته وفادارو ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ د ترکیې سرحد ته نږدې په یو کلي کې نښته شوې. له بلې خوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک مسوده چمتو شوې چې له مخې سوریې ته د دې لپاره څارونکي استول کېږي څو د کوفیانان د پلان سره سم د سوریې د حکومت د همغږۍ څارنه وکړي. ډیپلوماټان وایي دا مسوده به د جمعې په ورځ د امنیت په شورا کې تصویب شي او تر دېرشو پورې څارونکي به اجازه ولري چې راتلونکي اونۍ سوریې ته ولاړ شي. په عین حال کې د سوریې لپاره د نړیوال استازي کوفی انان ویاند احمد فوزي ویلي اوربند ته تر یو حده درناوی شوی، خو کوفی انان په دې خبر دی چې سوریه کې وضع په بشپړه توګه آرامه نه ده. نوموړي ویلي یو شمېر بندیان دي چې باید خوشي شي او ځینو سیمو ته باید د بشري مرستو د رسولو لاره پرانیستل شي. د پاکستان د ملي امنیت په برخه کې پارلماني کمیټې هغه مسوده بشپړه کړه چې اسلام آباد او واشنگټن د اړیکو لپاره یې وړاندې کړې وه. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل دا یوسف رضا ګیلانی په وینا د دې وخت دی چې په درنښت عزت او ځان ته د درناوي پر بنسټ بیا اړیکې ټینګ کړو. موږ منځوي کېدای نه شو. موږ باید له نړۍ سره لکه تاسو چې په سمه توګه یادونه کړي په اړیکو کې واوسو. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامرون او په میانمار کې دیموکراسي پلوه مشره اونګ سین سوکی د جمعې په ورځ د آسیا د منځوي شوي هیواد د خلاف د بندیزونو د ختمولو غوښتنه وکړه. سوکی او کامرون په یاګون کې له خبرو وروسته دا غوښتنه په یوه ګډه خبري غونډه کې کړې ده. کامرون تر دې مخکې د میانمار له ولسمشر ټایسین سره وکتل او ویل چې حکومت باید څرګنده کړي چې د ډیموکراسۍ پر لوري نه په شا کېدونکي ګامونه اخلي. او شمالي کوریا منلی چې فضا ته د توغندي توغولې ناکامه شوې دي. د دې هیواد دولتي رسنیو ویلي دا هیواد مدار ته د خپل سپوږمکۍ د داخلولو په پروسه کې پاتې راغلی. د امریکا او جنوبي کوریا چارواکو ویلي د توغول شوې سپوږمکۍ تر توغېدو لږ وروسته دا د سویل په 150 کیلومترۍ په سمندر کې راوغورځېده. نړیوالې ټولنې د شمالي کوریا د ازموینه غندلې. د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو ویلي چې شمالي کوریا په دې کار سره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه لیک مات کړې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر ویلي نړیوالې ټولنې پر شمالي کوریا غږ کړی و چې دا توغندی ونه ازموي. او د سپینې ماڼۍ ویان بیا شمالي کوریا په اړه ویلي چې په داسې کارونو سره یوازې نور هم ځان منځوي کړ. دا تر دې مهاله خبرونه.
دا سدی رادیو خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په انډونیزیا کې پلسکونو افغان پناه اخیستونکو وروسته تر هغه تری تم شول چې بیړۍ په سمندر کې ورانه شوه. پروانه خبرونه کې به دا هم واوري.
یو پیاده کوفتر الوداله او یو موټر هم چپه شوی دی.
دا پیښه په خوست کې شوې ده. تفصیلي لږ وروسته درکوو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو چارواکي په وینا به مولا دې خبر کړو چې د اسلامي حزب له مشرانو سره د سولې په اړه خبرې کوي.
د حزب اسلامي د حکومت سره په مشرۍ یو باصلاحیت هیئت کابل ته راځي.
د پاکستان پارلمان له وسلو پرته خپل خاورې افغانستان ته د ناټو نورو اکمالاتو ته اجازه ورکړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. نن د انډونیزیا په سمندر کې د هغو افغان پناه غوښتونکو د موندنې هوایي پلټنې پای ته ورسېدې چې په یوې کوچنۍ کښتۍ کې د استرالیا پر لور روان و، خو وروسته یې کښتۍ تری تم شوه. د موضوع تفصیل د لویدیځو اژانسونو په استناد له فره هیواد څخه اورو.
د جمعې په شپه ماښام د انډونیزیا په ختیځ کې د سمبوا جزیرې ته نږدې د ورکې شوې کښتۍ لخوا د مرستې غوښتنه وسوه، خو وروسته لا درک سوه. په استرالیا کې د مدافع وکیل انرینټل وویل چې هغه ته د گرینویچ پر وخت نوموړي وویل چې د افغان پناه غوښتونکو د کښتۍ انجن خراب شوی دی. وړاندې له دې چې د مهاجرینو مدافع وکیل د کښتۍ له خلکو سره خبرې وکړې، داسې اندېښنې وې چې کښتۍ به ډوبه سوې وي، خو هغه وویل چې دوی لا اوس هم په سختو اوبو کې په یوه مضطرب حالت کې دي. ښاغلی رینټل زیاته کړه چې په کښتۍ کې له 60 څخه زیات کسان دي او ټول د افغانستان هزاره ګان دي. په دوی کې یو شمېر کورنۍ هم شامل دي. نوموړي وویل چې د پنجشنبه په ورځ دغه کوچنۍ کښتۍ د سمبوا جزیرې ته نږدې وه، خو مسافر په دې پوه نه وه چې هغوی چیرې دي او پر کومه لاره روان دي. په کښتۍ کې برښنا هم نه وه. رینول په استرالیا کې د بحري پیښو د حفاظت له ادارې سره تماس ونیوي څو د اندونیزیا مقاماتو ته د پیښې په اړه خبر ورکړي. اندونیزیا د جمعې په ورځ خپلې هڅې وکړې، خو د کښتۍ هیڅ نښه یې ونه موندله. هلیکوپټرو د اندونیزیا په اوبو کې د پلټنې عملیات وکړل، اما څه یې حاصل نه کړل او د جمعې د ورځې لپاره یې د پلټنې عملیات بند کړل. د اندونیزیا د پلټنې د ادارې رئیس مارسوی دی د فرانسې خبري اژانس ته وویل موږ به سبا یو ځل بیا هوایي پلټنې پیل کړو، اما په اوبو کې زموږ د پلټنې بیړۍ لا اوس هم د ورکې سوې کوچنۍ کښتۍ د موندلو په لټه کې دي. نوموړي زیاته کړه ښایي دغه کسان په یو ځای کې پټ وي، ځکه چې موږ تېره شپه له دوی سره ټلیفون وکړ، خو هغوی له موږ سره خبرو کولو ته حاضر نه وو. په استرالیا کې د هزاره و د ټولنې یو کس علي محمد د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې دوی له کښتۍ سره اړیکې ټینګې کړې وې او د هزاره و ټولنې استرالیایي مقاماتو ته خبر ورکړ چې د ورکې سوې کښتۍ مرستې ته ورودانګي. ازادي راډیو د دغه پیښې په اړه په اندونیزیا کې د افغان سفارتکار سره اړیکې ټینګې کړې، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نه و.
د فره هیواد پر راپورټ کې مو واوریدل چې په اندونیزیا کې په سمندر کې تر شپېتو ډېر افغانان ورک شوي دي. د دوی کښتۍ ورانه شوې ده. دغه موضوع نوریاس نوري څارلې ده. نوریاس نوري، تازه معلومات ستاسو څه دي چې د دغو افغانانو برخلیک معلوم شوی؟
تر اوسه پورې نه د استرالیا لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل د استرالیا او دغه راز د اندونیزیا د ژغورنې عملیاتو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د اندونیزیا د ژغورنې د عملیاتو یو چارواکي ویلي دي چې موږ نن ټوله ورځ د اندونیزیا اوبه وپلټلې او په هغو کې د دې ورکه شوې کښتۍ کوم څرک ونه لګېد. دوی دا خبر هم کړی ده چې دوی ته ځینې راپورونه را رسېدلي وو چې دا کښتۍ یوه کښتۍ د بالی ټاپو ته نږدې پیدا شوې ده، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې د دې کښتۍ څرک نه دی لګولی چې دا آیا هماغه کښتۍ ده چې پکې افغانان سپاره وو او د دې ویله شته چې ډوبه شوې او که کومه بله کښتۍ.
دغه کښتۍ چې تاسو یاده کړه چې موندل شوې ده، آیا د کښتۍ دننه افغانان وو که نه؟
دغو چارواکو ویلي دي چې موږ تر اوسه پورې دا نسو سپینولی ځکه چې هوا تیاره ده. اوس پوهیږئ چې په استرالیا کې د شپې تقریبا 12 بجې کیدونکې دي او د چارواکو ویلي دي چې موږ هلته هلیکپټر نشو استولی، اوس تیاره ده او نشي کېدی چې دا عملیات بیا سبا له سهاره پیل کړو. مګر اساسي مسله دا ده چې د استرالیا او د اندونیزیا د سمندري ځواکونو او همداراز ژغورنې ډلو دا عملیات کړي دي او دوی وایي چې که د دې اړتیا ولیدل شي نو عملیات به یوه اونۍ نور هم عملیاتو ته به دوام ورکړي تر څو پورې چې د دغو افغانانو د کښتۍ څرک نه لګولی. دغه راز په استرالیا کې د افغانانو یوې ټولنې، البته د هزارګانو د ټولنې چې ویل کېږي په دې کښتۍ کې اکثره سپاره هم هزارګانو، ځینې ماشومان هم پکې دي، دوی هم د استرالیا له چارواکو سره تماس نیولی دی. له کښتۍ نه البته دوی سره تماس نیول شوی و چې موږ په ډېر اضطراري حالت کې یو، انجن مو خپل کار پرېښی دی او اوبو لهو کړي یو، په دې معنی چې کښتۍ نوره نشي کنټرولېدلی ځکه چې ماشین کار نه کوي او د اوبو څپو اخیستې ده. دوی له اندونیزیا له چارواکو څخه غوښتنه کړې چې تاسو دغه عملیات د ژغورنې د اندونیزیا له چارواکو او د ژغورنو له ډلو سره هماهنګ کړئ.
مخکې هم تېر یکشنبه هم یوه کښتۍ همدغه سمندري ځواکونو وژغورله چې په هغه کې هم ګڼ افغانان سپاره وو.
دا کښتۍ د سنگاپور د یوې ټانکر یا البته د تیل وړونکې بیړۍ لخوا، چې البته د کښتۍ کوم ماشین نه درلود او د دغه کښتۍ لخوا ژغورل شوی وه. په دې کې 250 ویل کېږي چې 250 مهاجر سپاره وو چې اکثریت یې افغانان وو، په ایرانیان هم البته په دې کې وو. شیبه ست تاسو ته معلومه ده چې موږ له اندونیزیا او د جنوبي آسیا له نورو هیوادونو څخه اکثرا دغسې پیښو راپورونه درلودل چې اکثرا افغانان د ښه ژوند یا د کار کولو یا د ښې راتلونکي لپاره غواړي دا خطرونه په ځان ومني او استرالیا ته ځانونه ورسوي، چې اکثرا ډېرې
ناوړه
او زلبوګنوونکې پیښې رامنځته کېږي چې پکې په لسګونو کسان تر اوسه پورې مړه شوي دي.
نوریاس نوری مننه په خبرتیا پسې به مو د یوې الوتکې لاره غورځېدو خبر کړو، البته له اندونیزیا افغانستان ته مخه کوو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د خوست د ځاځي میدان او باکو لسوالیو ترمنځ په یوې غرنۍ سیمه کې د ناټو یو الوتکه غورځېدلې ده. دا پیښه سیمه ییزو دولتي چارواکو تایید کړې، ائتلافي ځواکونو یې لا پاړه څه نه دي ویلي او طالبانو ویلي چې دا د دوی کار دی. د طالبانو خبره سیمه ییز چارواکي نه مني. له سیمې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر رپورټ لري.
خوست ولایت د باک او ځاځي میدان د سرحدي ولسوالیو محلي چارواکو او امنیتي مسؤلینو د عیني شهیدانو په قول ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په شپه د ناټو ځواکونو یو فوزي هلیکوپټر د دواړو ولسوالیو ترمنځ د لګاډې په غرنۍ سیمه کې له غره سره ټکر کړی او رالوېدلی دی. محلي چارواکي دغه راز په همدې سیمه کې د ناټو ځواکونو د یو فوزي موټر د چپه کېدو خبر هم ورکوي. د ځاځي میدان ولسوالۍ ولسوال محمد اکبر زدران او د باک ولسوالۍ امنیه قوماندان سرمن ګل بادشاه د دې پیښې د جزئیاتو د څرنګوالي په اړه دا سیول
دا ساحه کې یو پیا هلیکوپټر الوتلا او یو موټر هم چپه شوی دی. خو دغه لپاره چې اصلي حقایق معلوم شي او لامل معلوم شي چې موږ یو هیات لیکلی دی، تروسا پر ارستی معلومات نه دی رسیدلی.
د باک پولیس ولای امنیه قماندان سرمر ګلبادشاهی دته په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو مسؤلین وویل چې هلیکوپتر د تخنیکي عوارضو له امله په یاده سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې او یوازې دوه سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. بلخوا د عزیز میدان ولسوالۍ امنیه قماندان مل پاسوال عزیز الله وویل چې دوی د پیښې ځای ته چې له ولسوالۍ څخه شل کیلومتره لرې پرته ده یو ګډ پلاوی استولی، خو تر اوسه د هلیکوپتر د سقوط د علت او د تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. په خوست کې میشت د ائتلافي ځواکونو مسؤلینو تر دا مهاله د دې پیښې په هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو طالب بویان ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې هلیکوپتر د جمعې په شپه د دوی کسانو لخوا د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې ویشتل شوی او راغورځول شوی دی، چې له امله یې د ده په وینا تر دېرشو زیات سرتیري له منځه تللي دي، خو محلي چارواکي او امنیتي مسؤلین د نوموړي دا ادعا ناسمه بولي. د باک او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د کوزې پښتونخوا د کرم ایجنسۍ د سدې سیمې سره ګډه پوله لري د خوست تر ټولو پر امنه او آرامې سیمې ګڼل کیږي، خو د یادو ولسوالیو ترمنځ دلګاډي په نوم له لرې پرتې غرنۍ سیمې څخه کله ناکله د حزب اسلامي او طالبانو د جنګیالیو د فعالیتونو او فوځي خوځښتونو رپورټونه ورکول کیږي. ویل کیږي چې په یاده سیمه کې د تیرې ورځې راهیسې د پولیسو او ائتلاف ځواکونو لخوا یو لړ تصفیوي عملیات په لاره اچول شوي چې تر اوسه ادامه لري.
د خوست ځاځي میدان او باک ولسوالیو ترمنځ د ناټو هلیکوپتر غورځېدلی او په دې سره د سیمو کې له پرون راهیسې افغان پولیسو د بهرنیو ځواکونو په ملګرتیا پوځي عملیات پیل کړي دي. په رپورټ کې مو دا هم واورېدل چې په دې سیمه کې د حزب اسلامي وسلوال هم فعال دي. په روانه خپرونه کې په وړاندې واورې چې ټاکل شوې ده د حزب اسلامي یو جک پوړی هیئت سبا کابل ته د سولې د خبرو لپاره ولاړ شي. بلور ته د افغانستان په ختیځ کې د نورستان په یوې سرحدي ولسوالۍ کامدیش کې له پرون راهیسې عملیات روان دي. لسیمی روح الله انوري رپورټ لري.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي حافظ عبدالقیوم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د کامدیش ولسوالۍ په زوړ کلي هوایي بمبار شوی چې له امله شلو پورې وسلوال طالبان وژل شوي دي. حافظ قیوم وای په سیمه کې د جګړې او عملیاتو له بیرې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي چې اوس مهال په بریکوټ او نورو زینو کې اوسېږي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ له بریکوټ څخه یو تن قومي مشر جمیل خان ازادي راډیو ته وویل چې له سیمې څخه راوتلې کورنۍ څه بریکوټ ته رارسېدلي او څه هم د رارسېدو په حال کې دي. د نورستان یو تن دولتي چارواکي چې له نوم خودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې په عملیاتو کې ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوختی ده، یو ښځه وژل شوی او یو بله ټپي شوې ده او همداراز د ملي اردو درې تنه سرتیري ټپین شوي دي، خو په سیمه کې د ملي اردو او ائتلاف مشران په دې اړه څه نه وایي. بلخوا طالب بوین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو رالیږلي تلیفوني پیغام کې داوه کړې چې نښته کې دېرش تنه د دولت طرفدار سرتیري وژلي او اته تنه طالبان هم وژل شوي دي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسداباد ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره کابل ته راځي. د دې شورا چارواکي وایي چې دغه هیئت سبا کابل ته په یو رسمي سفر رسیږي. معصوم میوند د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو له سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په دې اړه معلومات غوښتي.
دا خبر تایید ور دی ورور سول دالی شورا کې دا موافقه موجوده شو چې د سول دالی شورا با صلاحیت نمایندگان د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب په مشرۍ او با صلاحیت هیئت کابل ترزی او یا کراغلی وی موافقه دا و چې یو رسمی پلاو د مذاکرات بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي دوی سره دا جدی به دا رسمی بی دا یعنی مقدماتی تبرعاتی رو ندهی.
قسمیار صاحب مخی خود سول علی شورا که ویل که دل چی دا سولی دا خبرو پاره بانی بیلا بیل نظر نیشی مثلا دا طالبان سر دا خبرو پاره بانی با زینو کسان مخالفت که دا هیچ بی اسلامی سر دا خبری چی ممکن یا پیل سی یا کی جی دا دی سر هم مخالفتون موجود دی کنه طول سر هم نظر دی؟
نه طول یو نظر لگه اغاد داده که باید بین الافغانی مذاکرات شروع شی او دوالو ارخونه پول دزلی لکومی اغا غختون چی لری شرائط چی ورطوایی باید پیامه دیر دوستانه فضا او روکروه فضا باید مطرح شی به حزب اسلامی هم افغانان دی در دولت اطباق دی دوی هم پویشی چی پا افغانستان که سه دول امکانات در حقوق امکانات سیاسی امکانات اقتصادی موجود
دی. قسمیار صاحب د حزب اسلامي د غپلاوی چې راځي کابل ته او در دې مخ کې هم دی کابل ته سفر درلود، د حزب اسلامي شرایط څه دي د سولې په خبرو کې چې دی وسول کې د افغان حکومت سره د سولې شورا سره خبرې کوي؟
هغه شپالس چې خو هغه په شرط نه دی، مونږ په شرط نه لرو او مخالفین ته هم وایو چې تاسو هم په شرط نه منو خبراتر کوو هر څه چې مو
د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار قاسم یار وویل چې سبا د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو جګپوړی هیئت د سولې د خبرو لپاره کابل ته رسیږي.
خبری مجله اوري.
د پاکستان پارلمان د امریکا له متحده ایالاتو سره د خپل هیواد د اړیکو لپاره ځینې اساسي شرایط تصویب کړل. په دې ترڅ کې د پاکستان پارلمان له دې سره مخالفت نه دی کړی چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته د دوی له خاورې له وسلو پرته نور مواد انتقال شي. په عین حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې له اسلام آباد سره د داسې روابطو د ټینګولو غوښتونکې ده چې مشخص وي. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د پاکستان د پارلمان دواړو خونو پرون په خپله ګډه غونډه کې د راتلونکي لپاره له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو اساسات تصویب کړل. د پارلمان په پریکړو کې دا خبره شامله وه چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د غیر تسلیحاتي موادو اکمالاتو ته اجازه ورکړل سي، خو د وسلو او پوځي تجهیزاتو پر انتقال بندیز به پر ځای پاتې وي. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ژمنه وکړه چې له امریکا سره د اړیکو په برخه کې د پارلمان لخوا د تصویب شویو موادو ملاتړ وکړي، خو د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک نن د مشال ریډیو ته په مرکه کې وویل چې دوی یو عمومي کړنلاره حکومت ته وړاندې کړې ده او د مسالې نور جزئیات به خپله د حکومت لخوا ټاکل کیږي.
منظور کړو دا خو په حجراسم هلته کې موجود و، نور کابینه موجوده وه، هغې په دې بحث کښې سوه اخېسته. بیا دا حکومت ته رسېدلي دي، اوس دا د حکومت کار دی چې په دوی باندې عمل درآمد وکړي، او لکه څنګه چې پرون پارلمان کښې خلکو وویل چې عمل درآمد دی هم دی. مذهبي دودونو نمایندګان هم پکښې ناست وو، هغې هم تجلونه ورکړي دي، هغې تجلونه پکښې شامل شوي دي. داسې نه و چې یو طرف تجلو لري، تجلو د ټولو ګوندونو په دې کښې شامل دي. لهذا هغوی هم تسلي وشوه چې دا سفارشات د پاکستان په ګټه دي.
په دې کړنلاره کې د اړیکو د ټینګښت لپاره د پاکستان په خاوره د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د حملو د بندېدو شرط ایښودل سوی دی، او له امریکا غوښتنه سوې چې د څلورویشتو پاکستاني عسکرو د وژل کېدو له امله معذرت وغواړي. د پاکستان پارلمان وایي چې په دې هیواد کې باید په هیڅ ډول د بهرنیو او خصوصي استخباراتي ادارو پټ یا ښکاره فعالیتونو ته اجازه ور نه کړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکتوریا نولند د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ د اړیکو د ټینګښت لپاره د پاکستان د پارلمان دغه وروستۍ کړنلاره چې په څوارلسو مادو کې تصویب سوې دوی ته رسېدلې ده. ویکتوریا نولند وویل چې له امریکا سره د اړیکو پر څرنګوالي د غور لپاره د پاکستان د پارلمان د جدیت درناوی کوي. دا وایي موږ له پاکستان سره د داسې ستراتیژیکو روابطو غوښتونکي یو چې د زغم وړ، شفاف او په ډېر دقت تعین شوي وي. موږ هیله لرو چې د پاکستان له حکومت سره به د دغې کړنلارې پر څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوو او دوه اړخیزو ګټو پر اساس مشارکت به ادامه لري. د پاکستان پارلمان له امریکا سره د خپلو اړیکو په اړه په دې تازه تصویب شوې کړنلاره کې ویلي چې د پاکستان خاوره باید افغانستان ته د وسلو او جنګي مهماتو د انتقال لپاره ونه کارول سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان پارلمان موافقه وکړه چې ناټو د پاکستان له لارې افغانستان ته اکمالات وکړي، خو په دې اکمالاتو کې د وسلې نه انتقالوي، بیا هم په پاکستان کې پاتې کیږو، البته له پاکستانه هند ته وراوړو. د هند په نوې ډیلي کې د پاکستان د سوداګرۍ یو نندارتون پرانستل شوی دی. دا څلور ورځنی نندارتون په دې پسې پرانستل شو چې په وروستیو کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نوې ډیلي ته ورغی، او دا په تیرو اوو کلونو کې د پاکستان د یوه ولسمشر لومړی سفر و چې هند ته ترسره شو. د دې نندارتون په اړه له حسیبې شهید څخه اورو.
هند او پاکستان د زیارت په ورځ وویل دوی هیله لري چې د سوداګرۍ اړیکې پراخې او د سولې هڅې پیاوړي کړي. د فرانسې د خبری اژانس د رپورټ له مخې دا خبره د هند په خبره کې د پاکستان د لومړي تجارتي نندارتون د پرانستلو پر مهال دغه دوو سیالو هیوادونو کړې ده. د هند د سوداګرۍ وزیر آنند شرما په نوې ډیلي کې د دې څلور ورځني نندارتون د پرانستلو پر مهال وویل د هند او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ نه پرته بل لار نشته. شرما زیاته کړه دوی باید د خپلې سوداګرۍ پر ریښتونو امکاناتو ځانونه پوه کړي، څو خپلو ماشومانو ته بریالیتوب، سوله او ښه ژوند په میراث پرېږدي. د هند د سوداګرۍ وزیر بیا وویل چې دواړو هیوادونو د دې نندارتون له پرانیستلو سره یو نوی باب پرانیست. د لایف سټایل پاکستان نندارتون څو ورځې وروسته تر دې پرانیستل شو چې ولسمشر آصف علي زرداري هند ته ولاړ، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي، او دا دغه هیواد ته په اوو کلونو کې د یو پاکستاني ولسمشر سفر و. د AFP د رپورټ لمخې پاکستان د هند مرکز ته د دې نندارتون لپاره تر 650 ډیر کسان استولې دي. دغه دوه هیوادونو په خپل منځو کې د غوره سوداګرۍ تړون لاسلیک کړی دی، او د یو بل پر سوداګرۍ یا ټکسونه یا مالیه لګې کړي دي. د هند او پاکستان ترمنځ په رسمي ډول سوداګرۍ 2.6 میلیارد ډالر اټکل شوی، او غیر رسمي سوداګرۍ 10 میلیارد ډالر ته رسیږي. لیکنه زیاتوي چې په هند کې د پاکستان د سوداګرۍ د نندارتون د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې لپاره هیلې وزېږولې. فرانسې خبری اژانس د پاکستان د تجارت د سیکرټری ظفر محمود له خولې لیکلي تمه ده چې هند او پاکستان به راتلونکي میاشت په رسمي توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د ودې لپاره د ویزې نوي قوانین اعلان کړي. دا نندارتون په فبروري میاشت کې د پاکستان په لاهور ښار کې د هند ورته نندارتون په دوام جوړ شوی دی.
د سدي رادیو ماشامنی خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 500 دایمي غړو هیوادو او د جرمني ډیپلوماټان به د ایران د اټومي پروګرام په اړه په استانبول کې د خبرو نوې داور پیل کړي. په دې اړه جزئیات له فرشته جلازې څخه اورو.
د ایران د اټومي لانجې لپاره د یو ډیپلوماټیک حل د موندلو په خاطر په استانبول کې د ایران او د سترو قدرتونو د استازو ترمنځ دا خبري جدي او مهمه دي. په داسې حال کې چې په تیر یو نیم کال کې د ایران د اټومي لانجې په سر خبري نه دي سوي، د استانبول د مذاکرو ناکامي د ایران په وړاندې د پوځي مداخله خطر لا زیاتولای شي. اسرائیل دا روښانه کړی چې دغه وضعیت د دوام په صورت کې به یو ورخیز اقدام وکړي او پر ایران به هوایي حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ویلي چې د شنبې د ورځې رسمي مذاکره به ایران ته یو بل موقع ورکړي چې د خپل اټومي پروګرام په ارتباط د نړیوالو اندېښنو ته په جدي ډول ځوابونه وایي.
We believe there is still time for diplomacy, but it is urgent.
زموږ په باور د ډیپلوماسۍ لپاره لا هم ځای شته، خو دې ته ډیره عاجله اړتیا ده چې ایرانیان خبرو ته کښینی ترڅو د یوې دوامدارې پروسې له لارې پاخه نتایج لاسته راسي. پاتمی مذاکرو کې د ایران استاذ سعید جلیلی ویلي چې دوی به په استانبول کې د خبرو پر مهال نوې وړاندیزونه وکړي. جلیلی په استانبول کې د خبرو لپاره د ایرانی هیات مشرک کوي. د خپل وړاندیزونو په اړه ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي. د اروپایي اتحادیه د بهرنی پالیسۍ د مشر ویاند مایکل مان د ازادي رادیو ته وویل چې د 15 جمعیو استاذ د داسې جزئیاتو د مخکې لمخکې څرګندېدلو توقع نه لري.
Just the first, we hope, of a series of negotiations, so it's building confidence.
دا وای موږ هیله لرو چې دا به د مذاکرو د لړۍ د اعتماد رامنځته کولو د یو محیط برابرولو، خبرو ته د مسایلو د وړاندې کولو او د وی اوسمهالي پروسې پایلوي.
هیله لرو چې له دې به د خبرو دوهم او دریم پړاو ته زمینه برابر سي او رښتینی پرمختګ به وسي. په استاکهولم کې د سولې د نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ یو پیژندل شوی څیړونکی شانن کلی د ازادي راډیو ته وایي چې غربي هیوادونه د وی اوږدمهالي ډیپلوماټیکي پروسې د پیل هڅه کوي.
diplomacy is closing now unfortunately.
دوی وايي دا ډیره مهمه خبره ده ځکه چې د ډیپلوماسۍ لپاره امکانات د لمنځتلو په حال کې دي او شاید د ایران د اټومي پروګرام په سر د رواني لانجې د یو ډیپلوماټیک حل د منډلو ورستای شې چانس وي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو بخانی لوړوت به مامور جان لیمبرت چې په 1999 کال کې په ایران کې په 250 برمتسویو امریکایانو کې شامل وای چې د ایران او غرب ترمنځ د بی اعتمادۍ د فضا د موجودیت او د دشمنانه روابط په خاطر باید په استانبول کې راغونډیدونکو ډیپلوماټان خپل توقعات کم کړي او لزیاتې حوصله څخه کار واخلي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه له همدې راپور سره د خبري مجله سرته رسیدلې چې په بلې یوې کې